Decisión.
د مشال ډیو په یو بل غړي چې د خپل قربای سلام ومن سلام ومني وخت شوه 3 بجې په دې غړي کې تاسو پر یو څو موضوعات لرو لکه و بوري د علي وزیر د کیس په اړه باندې د کمی وطن ګوند مشر او د غراز د بل سیاست پر له پاسه پټک ورسته څرګندونه به هم ووري او په وسته نیمه کې دوا اونې خبرونه هم لرو مشال انلاین نو سازونه زنجیرونه خو تر هڅه مخ کې لمد الله د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه
لومړی د مهمو خبرونو سرپکی د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو درخواست رد کړي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی پرون په دوحا کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل او د پاکستان سپر لیگ په سیالیو کې نن ملتان سلطانز او کراچي کینګز یو بل ته مخامخېږي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت پرون په کراچۍ زندان کې د اورېدنې پر مهال خپله خوندي کړې پریکړه واوروله. د فیصلې وروسته د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ویډیو ته وویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړی او لسم نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو او وی چې به دوه گواهانو گواہی وکړي کوم چې شمدید اهم گواهان دی هغه نه پس بیا دوباره لته کې موږ درخواست لګولې شو.
د کراچۍ پولیسو د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د علي وزیر پر ضد په شالاتیف ټاون تاڼه کې مقدمه درج کړې وه. پولیسو ویلي ول چې نوموړي د ریاست او ریاستی ادارو پر ضد وینا کړې وي خو علي وزیر دا تور ردوي. عدالت دا پریکړه داسې مهال کړې چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د فروری 14 د سین اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. دوی غوښتنه کوي چې د سین حکومت د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته واخلي. خو د سین حکومت ویان مرتضی وهاب د فروری پر 14 په ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی نیول شوی او چالان شوی تن نشي خوشي کولی. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاري کړي. پرون د خزانه ډیویژن لخوا په جاري شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د یو لیټر پټرولو په نرخ کې 12 روپۍ 3 پیسې اضافه کړي چې ورسره د پټرولو د یو لیټر نرخ 116 روپۍ ته رسیدلې ده. د اعلامیې لمخې د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 9 روپۍ 350 او د خاورو تیلو په نرخ کې 10 روپۍ 8 پیسې اضافه کړي ده. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نوې قیمتونه د شپې 12 بجو نه عملي شوي دي. حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتېدو وجه په نړیوال بازار کې د تیلو بیې زیاتېدل ښایي. په پاکستان کې په تیر شوه ورځ کې له کووېډ-19 ناروغۍ 940 کسان مړه شوي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 9,800 ته رسېدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 14 ویلي په تیرو 44 ساعتو کې تر 2,500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو ورجنو کسانو شمیر 14,190,000 نه اوړېدلی دی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 10,80,000 نه زیات کسان له کرونا وایرس سره رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر پر ویبپاڼې لیکلي چې تر نن سهارا په ټول هیواد کې 9,15,000,000 نه زیات کسان بشپړ واکسین شوي دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی نن په دوحا کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د ملاقات وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ټویټر لیکلي چې اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1,500,000,000 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. نوموړي لیکلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. نوموړي په خپل ټویټ کې زیاته کړې د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. بلخو د طالبانو د بارنو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن ملتان سلطان او کراچی کینګز یو بل ته مخامخیږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پیښور له وخت سره سم د ماخام پر 9:30 بجو پیلېږي. پرون لوبیدلی میچ کې پیښور زلمی کوټه گلیډیټرز ته په 40 منډو ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبیدلی میچ کې پیښور زلمی لومړی بیټنګ وکړو او 115 رنزونه یې جوړ کړل. په جواب کې کوټه گلیډیټرز په ټاکلو 60 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځیدو 116 منډې جوړې کړې. په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول 34 سیالۍ کیږي. د فروری تر 8 پورې د پی ایس ایل لومړی 15 لوبې په کراچۍ کې وشوي او د فروری له 10 وروسته 19 لوبې په لاهور کې روانې دي چې پای لوبه به د فروری پر 28 وي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په کراچۍ کې د ترګري ضد عدالت د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. د علي وزیر وکیل قادر خان مندوخیل بیګام مشال رادیو ته وویل چې بلخوا هم پرون په کراچۍ کې د ترګري ضد یو بل عدالت په یو بل کیس کې په سمدستي توګه د علي وزیر د نیولو امر کړی. د مندوخیل په خبره په هغه قضیه کې عدالت علي وزیر مفرو ګرځولې. په عین حال کې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورن غورځنګ د سند اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلت اهم روان دی. د فروری 10 راهیسې پرلت پیل کړی او د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشي کېدو ترڅنګ نوري غوښتنې لري. علي وزیر د شاوخوا 400 میاشتو راهیسې د کراچۍ په جیل کې دی. تفصیل له کراچۍ د مشال ډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت د خوشي کېدو خواست د فروری په 15 د ترهرګرۍ ضد عدالت رد کړی. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د فروری په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د علي وزیر ضمانت درخواست چې کوم فیصله محفوظ کړی او 10 نمبر عدالت هغه درخواست مسترد کو. هغه چې بای دوه ګواهانو ګواهی وکړي کوم چې شمدید اهم ګواهان دي، هغه نه پس بیا دوباره هلته کې مونږ درخواست لګولی شو. په دې کې مونږ ہائی کورٹ تم لے شو دل تم لگولے شو لے دل تا دمنگ لے موقع را کڑا جب دل تا کی ام دا دو گوانو چی گوائی وشی چی کم اینی شایدان و امپورٹنٹ گوان دی تا گو دو گوائی چی وشی نو بیا با منگورو چی اگه که گنجائش روزی نو دل تا کی با بیا زمانت درخواست لگو.
دا مقدمہ چی دا 2013 کال دا مائی میاش کی پا شالتیب ٹاون پولیسو درج کری وا. پا دی مقدمہ کی امان خٹک او دا حغزوئی پا زمانت خوشی دی. بلخوا دا پروری پا 15 دا علی وزیر پزت پا کراچی خار کی یو بلا مقدمہ هم مخته راغلی او د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر 2 په کې د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ په دی اړه وایي
په انسداد د شتګردي عدالت نمبر 2 کې لفټن کې کیس او جاغې کې دوه کسان په ضمانت دي، علمزیب او مولا طاهر. دوی باندې چارج فریم کېدو فرد جرم عائد کېدو نو الته کې کوم جج چې لاغې ته بچر ته دا خبر د نیوز نه یار سنه لګېدلی چې بای علي وزیر په جیل کې دی. نو په دغه کیس کې علي وزیر هم مخرور دی. نو عدالت ویلي چې وی دې پدې کې گرفتار کړي. پدې کیس کې علمزیب اتنم نه همیاشتې جیلوم تیر کړی دی او دغه ضمانت بیا د سپریم کورټ نه پکې شوی.
په داسې حال کې چې د علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت خواست رد شوی او بیا علي وزیر په یو بل مقدمه کې د نیولو امر شوی. په کراچۍ کې د سنې اسمبلی مخې ته د فروری د 14 راهسې پیل شوی د پی ټی ایم احتجاجي پرلت لا هم روان دی. د فروری په 15 ماسخوتنګ د غورځنګ مشر منظور پښتین پرلت ته په خپل وینا کې وویل
پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا د بی جی ایم ټولو غړو ملګرو ته سپورټرانو ته او تمیز پښتنو ته نن ورځ اعلان کېږي د دغې سیمې نه چې هغه دې د پرلت ته ځان راورسوي او تیاری د ډېر وخت لپاره وکړي ځکه چې مرکزي سطح به د بی جی ایم دلته میټینګ کېږي د نورو سختو ګامونو فیصلې کېږي. امکان لري چې د یو عظیم چې د تاریخ کې نوی شوی دی
منظور پښتین زیاته کړه چې د خپل غوښتنو لپاره به د پرلت او پر امنه مبارزه جاري ساتي.
زمونږ ټول چې څومره کې دیان دي حنیف پښتون اویس عبدال فهیم ده هم خلاص کی چه فایرونه ده پرشا واخلي او چې کوم یې پښتانه وژلي دي 2000 دا هغوی حساب درا کی ورک خلق دې عدالت ته پیش کی په عدالت کې دې فیصلې وشي زموږ مبارزه جاری ده ورځ تر بله زیاتېږي.
د سنی اسمبلۍ مخې ته د پی ټی ایم احتجاجي پر لتا د ښار د بیلابیلو سیمو او سانګو خلق راځي خپلې ویناګانې کوي او بیا په دغه پر لت کې د پی ټی ایم ترانې هم ویل کیږي او خلق پکې اتڼونه کوي. پی ٹی ایم وایي چې د علي وزیر د خلاصون او نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري. علي وزیر چې د 2000 کال د دسمبر په 14 پولیسو نیولې وو له 1300 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. دا مهال د علي وزیر په ضد په کراچۍ ښار کې درې مقدمې ښکاره شوې او بیا په بیلابیلو عدالتونو کې روانې دي. د 2000 کال 8 دسمبر سوراب بورډ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته ضمانت ورکړې. د 2013 کال مئی میاشت لطیف ټاون په مقدمه کې د پروري په 15 د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت خواست رد کړي او بیا د 2019 کال پروري میاشت سوراب ګوډ په مقدمه کې د پروري په 15 د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د سمدستي نیولو امر کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ استیو ردونکو، د پاکستان حکومت ویلي چې د قبایلي سیمې له ماینونو د پاکولو ترڅنګ د پی ټی ایم په نورو غوښتنو یې لاس پورې کړی دی. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په چاسده کې پرون د پښتنو سیاستوال حیات محمد خان شیرپاو د 40 تلین په مناسبت جلسې ته د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو او ملت پال سیاستوال پرسیا خټک د پاکستان په سیاست او په سیمه ییزو حالاتو خبرې وکړې. د قومي وطن ګوند مشر افتاب محمد خان شیرپاو د ادارو د مداخلت بغیر لسره د نوو او شفاف انتخاباتو غوښتنه وکړه. ویل چې د بوسین ګوندونو سره په ګډه باید حکومت خلاف خپل مبارزه جاري ساتي. په عین حال کې افراسیاب پټک ویل چې په روانو پیچلو حالاتو کې په هیواد کې د ولس رښتینی نماینده حکومت او یو مضبوط پارلماني نظام ضروري دی. حکومت لا د دغو مشرانو د تاریخ څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو د بوسین ګوندونو دغه تورونه ردوي چې ګواکې د 2013 کال په انتخاباتو کې ټګي شوی و. نور تفصیل پیښور د غلام بوس په دې راپور کې.
د چارسدې په شیرپاو کلي کې د حیات محمد خان شیرپاو د 40 د تلین غونډې ته په وینا کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویل چې په پی ډی ایم کې د شریک خپلو ملګرو ګوندونو سره به په شریکه د موجوده حکومت د رانسکورولو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. هغه وویل چې دوی په هیواد کې د ادارو د مداخلت او ټګۍ نه بغیر د رڼو انتخاباتو غوښتنه کوي.
دا جالی حکومت، دا سائلیکٹڈ حکومت، دا ہائبرڈ حکومت فیل شوی دی. منگا غواړو چې د حزب اختلاف سامنا پاتې دی اغوی خپل ذاتی یا د پارٹی مفادات تبا نه ګوري. منگا په دې ملک آزادانه او غیر جانبدارانه الیکشن غواړو. دې چې چار روست دی آغا خلق موس پشیمان دی.
خو واکمن تحریکی انصاف د 2013 په عامو ټاکنو کې په هغوی باندې لګول شوي دا تورونه په بیا بیا رد کړي دي. د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او نور وفاقي وزیران دریز لري چې حکومت یې په سم لوري روان دی او د ادارو سره هم حکومت هیڅ اختلافات نه لري او حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. د قومي وطن ګوند په جلسه کې د پښتونخوا د مشر سیاستوال افراسیاب خټک په مشرۍ د نوي جوړ شوی ملي جمهوریت غورځنګ غړو هم ګډون وکړو. افراسیاب خټک جلسې ته په خپل وینا کې د افغانستان د روسي حالاتو په تناظر کې په جوړ شوی صورتحال خبرې اترې وکړې او هغه وویل چې وسلو اختکاله وړاندې په بمی چاودنه کې د حیات محمد خان شیرپاو وجنه د سیمې د بے ثباته کولو یو سازش او یو ځل بیا په سیمه کې اوس مهال د یو نوي جنگ خطر دی. افراسیاب خټک زیاته کړه چې په هیواد کې د ولس رښتینی نماینده حکومت او مضبوط پارلماني نظام د دې حالاتو مقابله کولی شي.
دا بنیادی توګه باندې د دې سیمې خلاف سازش وو، د دې علاقې خلاف سازش وو چې تاسو وګورئ نن بیا موږ په داسې حالت کې ولاړ یو چې یو نوی جګړه شروع کیږي. چنن چې موږ د حیات خان کال لمانځو نو باید دا رعایت کړو چې د دغو سازشونو مقابله به څوک کوي چې دا جمهوري لارې نه بغیر بله لاره نشته. پاکستان یو وفاقي جمهوري مملکت دی، فیډرل ډیموکریټک سټیټ. که چیرته پاکستان د دې لارې نه چا لرې کړو بیا ګوره هیڅ نشته، دا ملک ونه چلیږي.
په جلسه کې قومي وطنګون ځینې قراردادونه هم منظور کړل چې پکې په یو قرارداد کې د زمشویو قبایلي ضلعو دولت سره په کړې ژمنو د عملي کولو غوښتنه شوې ده، او بل قرارداد کې د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو قدرتي وسیلو په اړه له مرکزي حکومت غوښتنې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن خو د پاکستان حکومت د پټرولیم په مصنوعاتو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاري کړی. د فروری په 15مه د خزانې لیوجن لخوا په جاري شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې د یو لیټر پټرولو قیمت 2.03 روپۍ زیاتېږي. په دې سره د پټرولو د یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ ته ورسېد. په نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې نوي قیمتونه د فروری 14:00 نه عملي کیږي. دا چې پر دې اړه اپوزیشن ګوندونه څه نظر لري دغه به تاسې په راپور کې واوري. خو حکومت د پټرولیم بایو د زیاتېدو وجه په نړیوال بازار کې د تیلو قیمتونه زیاتېدل ښودلي. نور تفصیل د ګوهر مسجد په دې راپور کې.
د پاکستان وزارت خزانه له اړخه د فروری په 15مه نیټه باندې یو نوټیفیکیشن خور کړی شوی دی چې په هغه کې د مختلفو تیلو قسمونو قیمتونه زیات کړي دي. د دې نوټیفیکیشن په بنیاد باندې د پېټرول یو لیټر 2.03 روپۍ زیات شوی دی چې د دې نه پس د پېټرول یو لیټر قیمت 1.95 روپۍ زیات شوی دی. په دغه رنګه د ډیزل قیمت 9.05 روپۍ زیات شوی دی چې د ډیزلو د یو لیټر نوې قیمت به 1.45 روپۍ جوړیږي، او په دغه رنګه د خاورو تیل قیمت 10.08 روپۍ زیات شوی دی. نوې د خاورو تیل قیمت 1.26 روپۍ جوړیږي. د تیلو قیمتونو د زیاتولو په اړه باندې حکومت دا وایي چې د تیلو په بین الاقوامي منډی کې قیمتونه اوچت شول چې په هغې بنیاد باندې دوی په پاکستان کې هم د تیل قیمتونه اوچت کړي دي. خو په بل طرف سیاسي ګوندونو، عامو خلکو او د ترانسپورت سره تړلي خلکو د تیلو په قیمتونو کې اضافه په سختو ټکو سره غندنه کړې ده، او دا وایي چې د تیلو قیمتونو کې اضافه د عامو خلکو سره زیاتوب دی. په دې اړه د پیپلز پارټۍ ګوند د کورم ضلع نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی ساجد توري مشال ریډیو ته وویل بل اړخ د ترانسپورت کاروبار سره تعلق لرونکي خلک هم د دې قیمتونو په زیاتوالو باندې ټکونه کوي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته څه داسې وویل:
زما حسین خان نوم دی، نو هر دلی سره تعلق ساتو او د ترانسپورت کاروبار سره وابسته یو. نو د دې پېټرولو په مونږ باندې غټه سر وغورځېدو، دونه سر وغورځېدو چې مونږ ګاډي کور درو نه چلو. خلک ګرانی ده، مکتب ځای هر طرف ته مهنګایي ده، څوک روزی نه او دال ته پټرولم لالو کړي به مطلب نو نشو بل په دې ان کې خلک جاړي او دا نور یو بم تر پریوځو ته ټول مطلب بهاره میا شوړ افته کې ګرایند راځي.
سیاسي ګوندونه یا د ترانسپورت کاروبار سره تړلي خلک یو طرف خو یو تنخادار یا عام اولس د پټرول په قیمتونو کې زیاتواله ردوي او دا وایي چې حکومت ته پکار ده چې عام اولس د پاره اسانۍ جوړې کی نه چې دوی په هر ګام باندې مشکلات ورته مخ کې کوي. په دې اړه یو کس مشال ریډیو ته داسې وویل:
زه خپل چې دی بیسیکلی خو دې بنی خو استیج زه په اسلام آباد شه سیلری مین جاب کو کوم تنخادار طبقه دو ادغه نه ډېره سخت یک شوې دو متاثر شوې دو په تنخواه شې دای رنټ یا ور کوي بجلی بل یا ور کوي ګیس بل یا ور کوي ماشومان فیس یا ور کوي غم شوتیا کوي خپل کلی وطن تاسی نو دا ډېر زیات په دې ټایم شه پاکستان شه چې کوم متوسط طبقه دو او خاص کر په پرایویټ سیکټر شه چې سې کیږي کوي ډېره سخت او نه متاثر شوې منتلی بجټ چې پیره باندې اثر پروزی.
د یادونه ور دی چې په تیرو نه میاشتو کې د حکومت له اړخه د پېټرول په قیمتونو کې یو باندې 50 روپۍ او 3 پیسې زیاتوالی کړی شوی دی. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو دغه راپور واورئ چې ګوهر مسجد تاسو ته ورنکو.
دا مشال ریډیو ده.
د سوات په چارواکې پرون ځای مشرانو د یوې جرګې د لارې پر مهال د سوات موټروی سړک لپاره د ځایي اوسیدونکو زری ځمکو د لاندې کېدو خلاف غبرګون ښودلې. د جرګې ګډونوالو حکومت ته غوښتي چې د موجوده موټروی نقشه دې بدله کړي او د سوات ځایي ولس د کر کروندې او آبادۍ ځمکې دې بچ کړي او هغوی ته د نقصان پر ځای ګټه ورسي. په جرګه کې فیصله شوې چې که حکومت چې غوښتنې ونه منلې نو پر مظاهرو به لاس پورې کړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د ولس د تحفظاتو د لرې کولو لپاره حکومت هر ممکن کوشش کوي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریاله نیاز خان نه کوي.
د سوات په چارباغ کې ځایي سیاسي مشرانو او د موټروی سړک نه متاثر خلکو لویه جرګه کړې. مشرانو جرګې ته وینا کې ویل چې حکومت د چکدرې نه تر پتی پوره پورې 80 کیلومتر سړک لپاره ځای په ځای د خلکو په ځمکو نښې کړي چې ورسره د ډېرو خلکو د کروندې او اوسېدو ځمکې لاندې راځي. جرګه کې شامل د خوازخیلې پاکستان پیپل پارټۍ مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وایي:
کم موټروی چې دوی د سوات را روان کړی دی او پاغې کې زرعي ځمکه چې هغه د سوات د ټول ځمکې صرف 10% ځمکه ده، باقي 90% ځمکه چې دا غیر زرعي ځمکه ده. د دې سره د خلکو روزګار تړلی دی، د دوی سره د خلکو نوړۍ تړلې ده چې هغه ته د خلکو نه صرف ته دې دپاره آلی چې پاغې باندې روډ ته وباسي او ستا سره د روډ د ویستو دپاره د هغې متبادل یو داسې ځمکه چې هغه غیر زرعي ځمکه کم چې سیند ته نږدې ځمکه ده. نو په کار دا ده چې ته د ترقۍ سوچ هم وکړې، خو دلته کې د خلکو د روزګار او د خلکو وړې سوچ هم وکړي. منګ دا وایو چې بهشکا سوات ته د ترقی ورکړې شي، منګ به سره پاغې کې ملاتړ کوو، خو د خلکو نه دین وړې او د خلکو روزګار دی نه تروړي او د خلکو هغه کمزوري زمکه چې دی هغه ته نور نقصان نه رسي.
چرګې ته ویناوالو ویل چې دین وړاندې هم د موټروی متاثرینو تحصیلي کابل مټه بریکوټ بابوزی کې جرګه او احتجاجونه کړي. حکومت پر سخت قسمه نوټس نه اخلي. که حکومت خپل ضرورتیا کوي نو دې سره به پسیبه کې د امن او امان مسلې راپورته شي. جرګې ته د پښتونخوا ملي او پارټۍ صوبایي مشر مختار یوسفزی وویل: جرګه کې شامل د سوات پخوانی ضلع لازم محمد علی شاه باچالا لول چې کال 2010 کې دغه پروژه مخې ته راغلی وه او د سوات کونسل یې په دې وجه مخالفت کړو چې دې سره به د ځایي اوسیدونکو لوی زیان کېدو. د په وینا د موټروی جوړولو لپاره کونسل یو بل تجویز ورکړی وو
چې دا سین چې هر کال زمنګ زریز مکی زمنګ کلی تباه کوي او په اربونو روپو زمنګ د دې خاورې نقصان کیږي، نو د دغه د ودرولو د پاره د ټول نه بهترینه منصوبه داره چې د دې سین په دواړه غاړه باندې روډ جوړ شي او هغه د چکدرې نه واخله تر د کالامه پورې او بیا د خوازخیلې نه واخله تر د بشامه پورې چې دا دغه سی پیک سره لنګ شي، نو د سوات د خلکو د ترقی او لار به کولاو شي.
د سوات په موټروی د ځای خلکو اندیښنو په اړه د سوات سره تعلق لرونکي صوبای وزیر معدنیات ډاکټر امجد علی په دغه اړه مشال ډېرو ته وویل
په دې کې سی ایم صاحب هم ډایرکشن دی چې یاره کوشش دا وکړي چې څومره کم نه کم نقصان خلکو ته رسي هغه وکړي، دویم خلکو ته څومره فایده رسي که پرس کا هغه د یکسالی په شکل کې چې یاره دوی ته زیاتې پیسې کمپنسیټ شي میلاو شي. دا خو بالکل مونږ شورټي ورکو چې د چا کورونه دکانونه دا خو به بالکل په دې کې ناراضي. او باقي زمکی برازی خامخه ګوره چې ډیولپمنټ کیږي په زمکه باندې کیږي، نو په دې کې به سکریفایس کیږي سسی زیګونه خدا عوامو چې کوم تحفظاتي کوشش وکاو چې زیات نه زیات هغه مونږه لري کو.
د سوات موټروی دویم پړاو جوړول لپاره حکومت 250 ارب روپی بجټ اخو دی چې د چکدرې نه تر پتیپورا پورې به 80 کیلومتر وي او دغه جوړولو باندې کار شروع شوی. حکومتي چارواکي وایي چې د کوم خلکو ځمکه د سړک باندې راځي هغه ته به پیسې ورکول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اردن کو پاکستانی نړیوال رسنۍ وایي چې د ټولنیزو رسنۍ ستوري کندل بلوچ د وجه د مقدمه کې مرکزی ملزم او د هغې ورور محمد وسیم بری شوی. دا په داسې حال کې دا چې په 2018 کال کې د کندل بلوچ تر قتل کېدو وروسته پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړه. په دې لمخې د وژل شوي تن د خپلوان لخوا د معافۍ باوجود به قاتل ته د عمر قید یا 15 کالو د قید سزا ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په 14 فروری د لاهور های کورټ ملتان بنچ د ماډلی او اداکاری کندل بلوچ په قتل مقدمه کې مرکزی ملزم او د نوموړي ورور محمد وسیم سزا ختم کړه او هغه یې بری کړ. لا هم عدالت خپل پریکړه نه ده پټاګه کړې، خو بی بی سی د پاکستان دا نور رسنۍ د وسیم د وکیل سردار محبوب لخلی وای چې عدالت د مقدمې فرقیانو ترمنځ د راضینامې او د گواهانو له خپلو بیانونو د پشا کېدو له کبله مرکزی ملزم محمد وسیم بری کړ. د کندل بلوچ پلان لخوا په عدالت کې جمع کړل شوی درخواست کې ویل شوی چې هغه د الله د رضا په خاطر خپل زوی معاف کړي او عدالت ته هم هغه معاف کړي. محمد وسیم چې څه کم شپږ کال یې په جیل کې تیر کړل، په 2019 کال کې ورته د ملتان ماډل عدالت لدی قبله د عمر قید سزا اورولې وه چې نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې اعتراف کړی و چې خور یې د خاندان د رسوایی سبب شوی وه، نو ځکه یې وجله. د یادونې ده چې په 2018 کال کې د کندل بلوچ د قتل په ردعمل کې د راپورته شوي کمپاین وروسته پاکستانی پارلمان د غیرت په نوم د قتل په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړه. د دې قانون له مخې د وژل شوي تن د خپلوانو لخوا د معافۍ باوجود به قاتل ته عمر قید یا 15 کاله قید سزا ورکړل کیږي. پوښتنه دا ده چې د دې قانون باوجود د کندل بلوچ ورور ولی بری شو؟ نو د دې په ځواب کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور عالم خان وایي د دې ذمواري پر ریاست راځي. د په خبره ځکه چې په دې کې ریاست فریق وو او د کندل بلوچ مقدمه اهمه د ریاست په مدیت کې درج شوې وه. نوموړي په 15 فبروري مشالې ډو ته وویل که د کندل ورور خپله وایي چې خور یې د غیرت په نوم وجلې، نو حکومت ته په کار واچې په دې لړ کې یې د ثبوتونو راټولولو لپاره په پولیسو او نورو تحقیقاتي ادارو سمې پلټنې کړې وې.
حکومت وخت چې دی هغه خپل کردار ادا نه کوي. حکومت وخت څنګه چلوي؟ هغه د پولیس په شکل کې خپل کردار ادا کوي، هغه د تفتیش په شکل کې خپل کردار ادا کوي. هغه چې دی داسې کیسونه په کار دی چې په فرسٹ ریٹ باندې والی چې د دې ملک نه د غیرت په نوم باندې چې کوم داغ په موږ لګېدلی چې دا ختم کړی شي.
بل خو په اسلام آباد کې وکیل سلیم خان په 15 فبروري مشالې ډوته وویل د ده په فکر د کندل بلوچ په کیس کې د ګواهانو له خپلو بیانونو د پشا کېدو سره شکونه رامنځته شوي. د ده په خبره کېدی شي دغو شکونو ملزم محمد وسیم ته ګټه رسولي وي.
خپل بیان بدل کی بیا فائدہ خام خام ملزم تو ملاوی گیا بری کی ملزم
بلخوا په اسلام آباد کې د ښځو حقونو لپاره مبارزه کوونکې فرزانه باری په 15 فبروري مشالې ډو ته وویل د قندیل بلوچ په قتل مقدمه کې د مرکزي ملزم محمد وسیم بری کولو خبرونو د دې هیواد ښځې سختې مایوسه کړې دي.
د قندیل بلوچ په کیس کې ریاست فریق و. د ریاست په مدیت کې دا مقدمه درج شوې وه او دومره قوي ثبوتونه وو، نو د دې باوجود د ملزم خوشي کولو پاکستاني ښځې مایوسه کړې دي او امید نه لري چې دوی ته به انصاف ملاو شي.
د قندیل بلوچ په مقدمه کې مرکزی ملزم او د هغې ورور د بری کېدو په اړه د پاکستان حکومت لا هم څه نه دی ویلي. د قندیل بلوچ تعلق د پنجاب صوبې ملتان ضلع سره وو. د دې خپل نوم فوزیه عظیم وو. نوموړی چې په ټولنیزو رسنیو کې یې ډېر مقبولیت ترلاسه کړی وو، زرګونه مینوال یې درلودل. قندیل د 2016 کال په جولای کې د خپل کور دننه قتل کړل شوه. د پولیسو تحقیقاتو له مخې د هغې مرۍ خفه کړل شوې وه.
مشال اډیو ته غوږ اسئ، تاسې راپور ورده چې د ټولنیزو رسنیو ستوري قندیل بلوچ د قتل د کیس په اړه باندې وښ شوې. د نیم بجې له مدلله د خبرو لنډی زورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د منتخب غړي علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړی دی. عدالت پرون په کراچۍ زندان کې د اوریدنې پر مهال خپله خوندي کړې پرېکړه واوروله. د کراچۍ پولیسو د 2013 زیږیز کال په مئی میاشت کې د علي وزیر پر ضد په شالطیف ټاون تاڼه کې مقدمه درج کړې وه. پولیسو ویلي ول چې نوموړي د ریاست او ریاستي ادارو پر ضد ویناوې کړې وې، خو علي وزیر دا تور ردوي. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړي. پرون د خزانه ډیویژن لخوا په جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د یو لیټر پټرولو په نرخ کې 12 روپۍ 3 پیسې اضافه کړي، چې ورسره د پټرولو د یو لیټر قیمت شاوخوا 1.5 روپۍ ته ورسید. د اعلامیې له مخې د ډیزل په یو لیټر نرخ کې 9 روپۍ 3.5 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 10 روپۍ 8 پیسې اضافه کړي ده. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووید 19 ناروغۍ 940 کسان مړ شوي، چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 9,800 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 14 ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتو کې تر 2,500 پورې تازه پیښې هم ریکارډ شوي دي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی پرون په دوحا کې د اروپایي ټولنې له استادو سره وکتل. د ملاقات وروسته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلسن په ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 میلیونه یورو مرستې په ژمنه ولاړه ده. نوموړي لیکلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. او د پاکستان سپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن ملتان سلطانز او کراچی کینگز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پیښور له وخت سره سم د ماخام پر 9:30 پیلېږي. بلخوا پرون لوبیدلی میچ کې پیښور زلمی کوټه ګلیډیټرز ته په 40 منډو ماتې ورکړه.
خبرونه مولا مشال لډي وردل چې احمد الله وړاندې کول. په دې نیمه کې دوا اونې زی خبرونه لرو، سازونه زنجیرونه او مشال آنلاین. تر هغه څخه مخکې راځو دې ته چې نن د بیان په اړه، نن د بیان ازادۍ په اړه په مشان آنلاین خبرونه کې د مظاهرو په اړه غږیږو. مظاهرې د بیان ازادۍ او د رائے اظهار یو لار ده. مشر ګواښ د دې خبرونه کوربه دي. تاسو د هرې چهارشنبې او جمعې په ورځو له مشال لډي اوریدلی شئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې له مشال رادیو.
مینو سلامونه، زه بشیر گواخیم. د بیان ازادۍ په اړه هر اونې خبرېدونکو مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د مظاهرو په اړه غږیږو.
دا
په پاکستان کې د مختلفو هغو مظاهرو غږ دی چې خلکو د خپلو حقونو د غوښتنو لپاره کړی دي. لاریونونه، احتجاج، مظاهرې او درنی یا پرلتونه د بیان ازادۍ یوه لویه برخه ده. له دې لارې خلک کولی شي خپله خبره د چارواکو تر غوږونو ورسوي، د ولس همدردی پیدا کړي او بالاخره په سوله ییز ډول خپلو اهدافو ته ورسیږي. د مظاهرو له لارې خپلو موخو ته د رسیدو یو مثال د پښتون ژغورنې غورزنګ کار دی. دوی د خپلو حقونو لپاره له 2013 کال راهیسې جلسو او احتجاجونو ته زور ورکړی دی. غورزنګ د نورو غوښتنو ترڅنګ د غیب کړو شوو کسانو عدالت ته حاضرېدل، په ځمکه کې د ښخو شوو ماینونو ویستل، د هدفي وژنو مخنیوی او پر پوځي چک پوسټونو د خلکو سره ښه رویه غواړي. د دې غورزنګ د مشرانو د کمیټې غړي سنا اعجاز مشال ریډیو ته وویل چې د آئین تر مخه د بیان ازادۍ د حق په استعمالولو سره خپله خبره تر حکومت رسوي. د هغې په وینا دا سوله ییزې هڅې ډېرې ګټورې دي او چارواکو یې خبرو ته غوږ ایښی دی.
د دې لاریونو نه احتجاجونو د پرلتونو د لارې د پښتنو د ورکو خلکو کې سونه چې دا نړیوال کړی شو، د پښتنو د حقوقو د هغې د وسایلو باندې د هغې د اختیار کیس چیرې یا د پښتنو په عمومي توګه کیس تاغی ده از بحثیت کام هغه نړیوال کړی شو. کله چې د خپل د حقوقو د جدوجهد خبره کو نو او د عدم تشدد خبره کو نو بیا د داسې قسم لاریونونو داسې قسم پرلتونو ډیر مهم اثر وي.
تاسې د بیان د ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل، او زه په دې خبرونه کې ستاسو کوربه بشیر گواخیم. د پښتو ژغورنې غورزنګ د مظاهرو په جواب کې حکومت دوی سره څو ځل مذاکرات کړي دي. د دې غورزنګ د غوښتنو په رڼا کې د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په 28 په یو خبری غونډه کې وویل
د ماینونو د لرې کولو لپاره مونږ ډیر کار کړی دی. 2.5 کیلومتر سیمه مو پاکه کړې ده او 8000 ماینونه مو راویستلي دي. کله چې په قبایلو کې پوځي عملیات شروع شو نو د خلکو حفاظت لپاره ګڼ چیک پوسټونه جوړ شول. اوس چې عملیات ختم شوي دي نو له 450 چیک پوسټونو څخه اوس لا 250 هم کم پاتې دي.
وہ جو اگر 450 تقریباً چیک پوسٹ اگر اس وقت تھی تو اب یہ ریڈیوس ہو کے 250 سے بھی کم رہ گئی.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتو ځینې داسې سندرې هم په خپلو جلسو کې غږوي چې شاعري یې په مزاحمت ولاړه ده او خلک د عدم تشدد له لارې کار ته هڅوي. رسول مشال ریډیو ونیز خبرونه مشال آنلاین اوري. نن موږ د بیان ازادي د یو شکل یعنی مظاهرو په اړه خبرې کوو. اوریدونکو، نن سبا چې په خبرونو کې ډیر یادیږي هغه د تحریک انصاف حکومت د ختمولو پر ل اپوزیشن ګوندونو جوړ پاکستان جمهوری تحریک مظاهری دي.
سرکار
د الکترونیک رسنیو د څارنې ادارې پیمرا پر ټلویزیونونو د پاکستان په جمهوری تحریک کې شامل مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د تقریر په نشرولو بندیزونه لګولې دي. پر دې بندیزونو به په راتلونکي اونۍ کې وغږیږو، خو تاسې کولی شئ زموږ تیرې دا روانه او نورې ټولې خپرونې پر خپل انټرنیټ لرونکي فون پر مشال ایپ هم واورئ.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه
اورئ. مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو هم دا اوس روانه ده، او زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. کدې شي له مشال ریډیو به مو اوریدلی وو چې د فروری په میاشت کې د پاکستان سرکاري ملازمین اسلام آباد ته ورغونډ شول. دوی د خپلو تنخواو د زیاتولو لپاره مظاهره کوله، او د بیان ازادۍ له حقه په ګټه اخیستو یې د حکومت په خلاف د خپلو غوښتنو واضحه کولو لپاره یې نارې وهلې. په دې مظاهره کې شامل دوه کسانو گلزار او اکرام په دغه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د تنخواه زیاتولو ژمنه کړې وي چې اوس یې باید پوره کړي.
څومره چې سرکاري ملازمین دي دا راوځي د خپل حق د غوښتلو لپاره، دا غوی حق دار دی چې د مونږ څومره د مهنګایي پړاو شو دا د هغې په تناسب دي زمونږ په تنخواګانو کې اضافه وشي. داسې نه چې که زه خپله تنخواه تاسو ووایم چې زما تنخواه د بړاوېدو په ځای باندې په ښکته روانه ده، او څومره چې مخکې زما په کومه تنخواه گزاره کېدله په هغې باندې اوس زما گزاره نه کېږي.
په زرګونو کې خلک راغلي دي او دا خپل او را روان دي، نور هم را روان دي، او خود شپې په نیت راغلي. مونږ به دلته شپه هم کوو، بلکې شپې به کوو، مطالبې منلې پورې به مونږ دلته خپل یعنی پرزور احتجاج هم کوو، ورسره به درنم کوو.
په اسلام آباد کې پر مظاهره کوونکو سرکاري ملزمینو لمړی پولیسو اوخکی بهون کې ګیس وکړو، خو هغوی خپل احتجاج پرې نه خود. درې ورځې وروسته حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید اعلان وکړ چې د لاریون کوونکو سره جوړجاړی ته رسیدلی د ځینو به رتبې یا ګریډ لوړوي او د ځینو تنخواوي.
احتجاج د دوی حق ته خو مونږ ورسره خبرې کړې دي، د دوی غوښتنې مو منلې، او ان شاء الله نور خو خبرونه هم را روان دي.
تاسو د بیان د ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو، دا د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه اونیزه خبرونه مشال آنلاین ده. د ټولنیزو چارو په خادم حسین وای په سولیز ډول لارو کوڅو ته په احتجاج راوتل ستړی کوونکی کار ښکاري، خو ګټه یې ډیره ده. دا چې احتجاج څنګه په مقابل لوري اثر کوي، خادم حسین یې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کې راوستي مرتکز کړي دي، دی هغه دی چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا هغه داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کوم عمل مونکو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالېږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه څه خلک راوځي او هر څه کور او کوسي او دغه پری دي او یو ځای کې کینی، او بیا دا هم کې دي شي چې څه خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې یو اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کېدای شي چې ځان سره ډېر شي خلک ملګری کول، او هغه ډېر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډېر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم وکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال آنلاین د دې اونۍ د خبرونه ختمېږي. تر بیا مو زه بشیر ګواخ په خدای سپارم. ښه وخت.
اوس هم سازونه زنجیرونه اونیزه خبرونه له شاهین بنیر یورو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری ما په پښتونخوا کې په موسیقي او هنر د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. حجره د کلتوري او تاریخي پلوه د پښتنو د کلتوري او ټولنیز ژوند مرکز پاتې شوی دی، خو د وخت تیرېدو سره که یو خوا د حجرې شکل بدل شوی دی، نو ورسره دغلته د بېلابېلو بندیزونو له کبله هنري او کلتوري هلې ځلې هم ودرېدلې دي. نن په خپرونه کې په دغه موضوع بحث کوو. په پیښور کې د کلتوري چارو یو پو او خبریال روخان یوسفزی وایي چې حجره او موسیقي سره تړلی وو او د موسیقي د میلسونو نه بغیر د حجرې تصور نیمګړی دی. دا که یو خوا د جرګو مرکو ځای وو، نو بل خوا د هنري اظهار، موسیقي او شاعرۍ لپاره هم د یو مرکز کار کاوه. نوموړی د حجرې او موسیقي د خپلمنځي تړون په اړه داسې وایي:
د کلب حیثیت لرل دی په پښتنو په ژوند ځواک کې، او د څنګ ټپور د ستار او د منګي او د رباب دا بل دا چې زیاتره داسې خادي به ډېره کم اوسېده چې هغه وخت به رسېدو چې هغې کې به مجلس نو، او که دا به نه وو نو دغه مونږ چې ورته دا لوکل فنکاران وایو ډونکي توری والا لکه دا سورنا او دغه والا، دا خو به خامخا په خادی کې واده کې او جن سره ډولۍ سره به دا بالکل چکم نه لازم و ملزم شي. او دا یو روایت او یاد اسی زما دی یادو چې بعضې د چا چې به مثال د زی سنتو یاد هغه بو نو هغه چې به د کوره بلا شالونه یا لوپټې دی راغستی چې کومه مجلس کې به هغه ګډیدونکي وه فنکار او رکاسه کې به وه هغې له به هغه لوپټن چې کوم دی نو یو یو لوپټه به مله ورکړو د پیسو نه علاوه به هغې به ځان سره بلا شالونه لوپټې هم وړي. دا زما د لیدو د یادو خبر ورته زه کوم. او د دې نه علاوه په اشرو کې زمونږ یعنی دا د لونو او د غوبلونو چې کوم دغه و چې چا به ډېر زیات روم غوبل و چونکې هغه خو غوانو باندې به هغه غوبل کېدي نو په هغې کې به هم چې کوم دی نو ډولکي والا او دغه والا به موجود و. د پښتنو خو مزاج د پښتنو هغه روایت او تاریخ خو د موسیقۍ سره بالکل تړلی و.
سرنکار او لیکوال ډاکټر خادم حسین وایي چې د پښتنو په سیمه جنگ جګړو او بیقرارۍ کې یو خوا ځاني او مالی تاوان نړولې دي، نو بل خوا د دوی د کلتوري او ټولنیزو ادارو پر ضد هم یو منظم کمپاین چلېدلی دی چې په نتیجه کې ټولنیز جوړښتونه مات شوي دي، د ژوند د ښکلا تصور له منځه لاړه او ټولنه د مایوسۍ او یرې لور ته روانه شوه. نوموړی زیاتوي:
ټول میوزیک خو په خصوصي توګه ولسی میوزیک یا ولسی سندرې یو غاړې ته خو دا د ژوند د خوشحالۍ تصور مخې ته بوځي، نو د مینې او د خوشحالۍ او د ښکلا تصور چونکې وو نو دې تصور ماتول والا هغه خلک وو چې هغوی دا غوښتل چې پښتنو کې په خصوصي توګه او په نورو کامونو کې په عمومي توګه دغه تصور د عارضي ژوند تصور ته بوځي، او دا تصور مخې ته راولي چې ژوند بدرنګه دی، دا د تېرولو قابل نه دی، بارود ته زوی خلک وجنی ځان وجنی، نو هغه ځان وجل ورته مقدس کول غوښتل او د ژوند د ښکلا او د ژوند اسانو او د ژوند د خوشحالو تصور یې پرستو کول غوښتل. دویم کار چې میوزیک کې په خصوصي توګه پښتو میوزیک ولسی میوزیک چې کوم ډېر مهم و هغې سره تاسو کتل چې د هغې آلات هم ماتولو لکه رباب هم ماتولو او هارمونیم هم ماتولو سپیلي هم ماتولو او فنکار او سندرغاړی هم وژلو یا شړلو او دې سره سندره هم باندې پابندي وه، سندره باندې هم بندیزونه وو. دا ټول په دې عمل کې شریکونو. هغې بنیادي خبره دعوت ویماج د پښتنو د دې ټولې ټولنې تشخص هغې سره ژوندی پاتې کېده. هغې څنګه چې د ژوند د ښکلا په ضد یو بیانیې لرله، دا شان د قامي تشخص او د قامي شناخت په ضد یو بیانیې لرله او اسم لري، نو د قامي شناخت معطول د دغې ایجنډا کې شامل دي.
کارپو روحان یوسفزی بیا وایي چې د هنر سره د ګناه د تصور د تړل کېدو په نتیجه کې که یو خوا حکومت د بېغورۍ مظاهره وکړه، نو بل خوا په ولس دننه هم داسې ډلې او خلک مخې ته راغلل چې د کلیو بانډو په کچه یې د موسیقۍ او هنري اظهار مخه ونیوه، او نتیجه دا شوه چې تخلیقي عمل او قامي پرمختګ د ډیرو چیلنجونو سره مخ شو. نوموړی وایي په دغه اړه ولسي او کلتوري تحریکونو ته ډیره اړتیا ده.
زمون په کلی کې زمونږ ته د خپل کلی مثال در کول شم، دوه درې پروګرامونه داسې وشول چې په اجره کې اجره خو د کام کلی وي د سره د ټولو شریک وي، خو څه کم یو کمزور سړی و هغه ځان و د هغه واده و هغې کې هغه میله سره اغوښتی و د اجره کې، اوس نه خبر ورته کوم د اجرې دغه د جومات هغه مشرانو لرال ولرې بهی داسې بڼه کې دا ګناه ده او دادا ده یا زه ولګېدم. زمونږ خپل زما هغه وخت دا کور خپل چې کوم زه پاک پاتې کېږم دا خوش یو څو پکې نه و ما ورته هغه خپل کور هلته خوشی کړو هغه مې له ورکړو مالکه تداری ته خپل هلته دغه وکړي. اصل مې دا دی چې دا اوس دی پسې باقاعده دي یو منصبي مطابق چې کوم دی نو یو کار روان دی او زمونږ کلتور چې کوم دی نو هغه زمونږ نه ترولل کېږي.
دا محل په خیبر پختونخوا کې یو خوا د حجرې روایت کمزور شوی دی، نو بل خوا د موسیقۍ د زده کړو نوي مرکزونه هم په وجود کې نه دی راغلي. ډاکټر خادم حسین وایي چې موسیقي یوازې د انسان د خوشحالۍ وسیله نه ده، بلکې دا د سیاسي حقونو او بدلون یو لویه وسیله هم ده چې د ځینو قوتونو په نظر کې خاموشه کول ضروری وو.
چې کله سندرغاړي او فنکاران او هنرمندان دا اوشړلې شو، خاموشه کړې شو، د ملک نه جلا وطن کړې شو، نو د هغې کې یو خو تشوالی راغې او د بیانیې تشوالی راغې. د بیانیې تشوالی دا چې د ژوند د ښکلا کم تصورو یا د ژوند د ښکلا مانځلو هغه مانځل د منځه لاړل، نو هغې سره یو ډېر غټ تشوالی راغې. ژوند د خفګان سره مخ شو، د تکلیفونو سره مخ شو، د ژوند احساس داسې و چې لکه دا نه کول دي خفګان احساس په ډېرو په دې ټولو کوڅو کې به چې ته ګرځېدې د پښتونخوا په هغې کې به خاموشي وه، په هغې کې به خفګان وو، په هغې کې به تر چا په مخ بیخي د ځوړنده احساسات وو. دویم چې کوم ډېر لوی تشوالی راغې هغه دا چې دا خو د سیاسي مزاحمت او د قانوني مزاحمت یو غیر محسوس آله وه، آله ده میوزیک. نو چې دا د منځه لاړه نو د قانوني تشخص د سیاست تشوالی تر ډېره حده پورې مخکې لاړ. نو که دا راژوندي کولی د ژوند د ښکلا تصور راژوندي کولی، نو هنرمند او میوزیشن او سندرغاړی به راژوندي کولی. کوم ځای کې چې د هنر سره او د فن سره د سندرې سره د ټپې سره د شاعرۍ سره د ګناه تصور تړلی شو، په دې باندې بیخي په نصاب کې ډېر کار وشو، په مدرسو کې ډېر کار وشو، په میډیا کې ډېر کار وشو. نو دې د وجې نه هغه خلک چې کم دې هنر سره تړلي وو د هغې په مازغو کې هم د ګناه یو تصور موجود و او په عام ولس کې هم موجود و.
اوریدونکو دا وازه مونږ د نن خبرونه را روانه ونې با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سر رازو. خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکې د الله پامان.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
قبری په بل وطن کې